السلام علیکم، تاسو ازادي رادیو ته غوږیاست. د دې سات خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي اساسه وای د افغان چونو خزل ټولو حڅو او ضرورتیا او درناوي کوي چې غواړي په هر کچه د کار ترڅنګ تعلیم وکړي، څو خپل حقونه خوندي او د ژوند په ټولو چارو کې برخه واخلي. توماس ویست نن سهار د مارچ اتمی د خزو نړیوال ورځ په مناسبت په خپل ایکسپانډ د مسائل د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره مهم بلی. ورته وخت د افغانستان لپاره د امریکا شازده فیری ګرنډیکر ویلي افغان خزې د افغانستان د راتلونکي لپاره اړین دي. هغه په خپل ایکسپانډ د مارچ اتمی د خزو نړیوال ورځ ته په اشاره لیکلي، هر ورځ باید د خزو نړیوال ورځ وي، افغان خزو ته باید فرصت برابر او خبرې واورېدل شي. بلخوا د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په یو لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره بیړنی اقدام وکړي. دوی په ګډ لیک کې چې تېره شپه یې ناوخته د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی لیکلي، په 2020 کال کې د واک لبیا ترلاسه کولو وروسته طالبانو د نجونو او خزو په حقونو د ظالمانه بریدونو په پایله کې یو جدي بحران رامنځته کړی چې د وضعیت د لا خرابېدو نښه او د جنسیتي اپارتایډ په توګه تشریح کېدای شي. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو څار سازمان فریډم هاوس او ځینې نورو په دې لیک کې په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب په ګډون د فعالانو د زورونې مخه ونیسي او په طالبانو د زیات فشار راوستلو له لارې افغان مېرمنې په ټولو خبرو اترو کې شامل کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت د نړیوالو د پاتې راتلو یو څرګند مثال بللی. د هند بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې یو پلاوی په افغانستان کې واکمنو طالبانو سره د دوه اړخیزو اړیکو پر بیلابیلو برخو خبرې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایان رندیر جیسوال پرون رسنیو ته ویلي، د افغانستان، پاکستان او ایران په چارو کې د بهرنیو چارو وزیر سلاکار جی پی سنگ لامیر خان متقی سره د افغان سوداګرو لخوا د چابهار بندر د کارولو په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي همکاریو خبرې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایان زیاته کړې، هندي پلاوی چې یو میرمن هم پکې و، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونامالو چارواکو پخوانی جمهور رئیس حامد او افغان سوداګرو سره هم کتل. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن دویمې ورځنۍ لوبه وکړي. د لوبه د کابل په وخت د مازیګر په 4 بجو د متحده عربي اماراتو په شارجه کې پیلېږي. د دې سیالیو لومړۍ هغه افغان لوبډلې د 15 منډو په توپیر ګټلې ده. د دوه لوبډلو دریمې ورځنۍ لوبه به روانې ونی د سشنبې په ورځ وي او د شل اورلو بلاړۍ به یې در روانې جمعې په ورځ پیلېږي چې د مارچ تر 13 پورې به دوام وکړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فان دی رلین وایي د غزې او قبرص ترمنځ سمندري دهلیز خاینن یا سبا فعالیت پیل کړي. د دې لارې پرانستل د لویدیځو هیوادونو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي په جګړه ځپلي غزه کې روان بشري کړکیچ پای ته ورسوي. میرمن فان دی رلین دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې جمهور رئیس بایدن د امریکا د پوځ هغه پلان اعلان کړ چې د مدیتراني سمندر کې اړخ ته د غزې د ترانګ پر سواحلو د کشتیو یو اډه جوړوي. په همدې حال کې ویل کېږي چې په غزه کې د اوربند ټینګولو لپاره په قاهره کې پر روانو خبرو کې هیڅ سراس پرمختګ د شوه. او د ملګرو ملتونو یو چیرون کې پلاوی د خپل ماموریت د چیرونو په پایله کې ویلي د ایران حکومت د هغه جسمانی شکنجه مسول دی چې په پایله کې مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراعاتولو په تور د پولیسو په توقیف کې مړ شو. په یو راپور کې چې پرون د دې ماموریت لخوا خبر شو ویل شوی دی چې د شواهد لمخې د گشت ارشاد د پولیسو لخوا د توقیف پر مهال د مهسا امینی بدن زنی ضربې لیدلې. راپور زیاتوي چې په زندان کې فزیکی تشدد د 22 کلنې مهسا د مړینې باعث شو. په دې کې د ایران حکومت مسؤل دی. د ملګرو ملتونو د حقیقت موندنې د ماموریت پر راپور کې راغلي دي چې په ایران کې د خزو ځپل او له هغو سره تبعیض د بشري جنایتونو ثبوت دی. دا خبرو
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. د بیوازلو خلکو د غوچې په دیورستیو کې ان سوال کولو ته مجبور شوی پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟ نن په همدې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت. راځو دې ته چې ورځ تر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي. تاسو خپله دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګوري؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یو ستونزه زموږ تاسو چې ډېر په خاني ستونزه دغه ناپوهي ده، متاسفانه په انسان وکاله او شول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوي. نو طبیعي خبر ده چې کله کوم هواد کې جګړې وي نو هلته د پوهې کچه هم کموي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې چې هغه فقر او بیچارهګي ده. افغانان ډېر بیچارهګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دا فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه په میراث پاتې شوی افغانانو ته، تاسف سره وایم. او دریم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي هغه داخلي اختلافات دي. متاسفانه دغه درې اساسي ستونزې لرو، خو د ټولو ستونزو مور چې ده په تاسف سره زه وایم چې هغه ناپوهي ده او هغه جهل دی. که چېرته موږ او تاسو د خپلو استعدادونو او د خپلو عقلونو نه ګټه واخلو او واقعا استفاده ورنه وکړو، نو تاسو یقین وکړو چې د فقر او بیچارهګي چې ده دا ستونزه د منځه ځي. خو زموږ تاسو یوه لویه ستونزه دغه ده چې د خپل دماغ نه کار نه اخلو. د فقر په دوه قسمه ده، یو د خېټې فقر دی، دغې معالجه کېږي، او یو د دماغ او د عقل فقر دی. دا عقلي او دماغي او فکري کوم فقر چې دی دا ډېر خطرناک دی. نو افغانان متاسفانه د فکري فقر سره مخامخ دي. په تاسف سره زه وایم ډېر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځانونه خپله جوړ کړي د خپلو امکاناتو نه. طبیعي خبر ده چې سیاسي وضعیت چې دی دا د اقتصادي وضعیت سره ډېر زیات تړاو او ډېر زیات ارتباط لري، او په دې کې یعنی شک نشته. خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو د دې نه څنګه متاسف ګټه واخلو. دغه کوچني ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشران هم د خلک چې بیکاره ګرځي، دا موږ ټول ځوروي او ټول افغانان ځوروي. د ټولو مسؤلیت دی، او هر هغه څوک چې په کور کې وڅه لري او نور چته نه ورکوي، دا به د الله جل جلاله په نسبت باندې د آخرت ورځ باندې مسؤل وي. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې ګډ عمل کړی وو او واخه توضیح کړی و، بیا سر پات شوی وو. وایي داسې یو فکر وکړو چې ګاونډی چې دی دا تکیدی چې څه جوړی ونه لري، نو هغوی ته ورلګلی وو. هغوی ته چې ورغلی وو نو هغوی چې موږ سره دومره شی شته د بل ګاونډي ته به ور ولېږو، نو هغه ته ورغلی وو. فکر کړی وو چې موږ سره دومره څه شته چې بل ته به ور ولېږو. خلاصه هغه کورونو باندې دا د پسه سر چکر وهلی وو. بېرته ما کور ته کوم چې پسه حلال کړی وو، بېرته راغلی وو. په دې نیت باندې چې دا قرباني ورکوله او دا تدهیه ورکوله. قرآن کریم ورته اشاره کوي چې ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. کېدای شي د انسانانو ضرورت وي، خو د خپل د سبا غم ورسره نشته، د نن غم ورسره دی چې دومره یو سلمړی لري چې د یو خوري اولادونو ته ورکړي، ګاونډي ته باید ورکړي. نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو، خاصا هغه افغانان چې بهر کړي او د هغوی اقتصادي وضعیت لکه دی. زما په نظر باندې چې په هفته کې رخصتي پر ورځ باندې چې دوی کوم رستورانت ته ځي یا چېرته ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي، زما په نظر باندې چې داسې فکر وکړي لکه دوی چې پارک ته لاړ وي، لکه دوی چې رستورانت ته لاړ وي، نو هغه پیسې خپل کلي کې کونډې ته ورولي، یتیم ته ورولي، کوم بې وزله سره پک وکوي. یو بل ته هدف زما دا دی چې باید لاس ورته ورکړو او یو بل هېر نه.
بله ډاکټر صاحب، دې برخې ته راځو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستې، په افغانستان کې په دې وروستیو کې اکثره کسان بیکاره شوي دي، له دندو لري شوي دي. مثلا که ښځو ته اشاره وکړو چې د افغانستان نیمایی وګړي ښځې جوړوي، مګر موږ او تاسو شاهدان یاستو چې ورځ تر بلې دا بیکاره کیږي. حتی هغه میرمنې چې سینګار به یې کاوه، دغو دوکانونه متړل سول. تاسو څه فکر کوئ دا وضعیت که همداسې دوام وکړل، خلکو نه کار واخیستل سي، په کور کې نیول سي، په تېره میرمنې دغه ګدایګر ماشومان چې ګرځي، دغه سوالګرې میرمنې چې ګرځي، یا نارینه چې ګرځي، شمیر به یې څومره زیات سي او بیا پایلې به یې څه وي؟
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکۍ او د هر مېرمنې او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چې دی هغه د نارینه سره دی. ځکه هم قرآن کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء، دوی د رزق او د روزۍ په زمينه سازي وکوي مېرمنو ته او خوینو ته، که ښځه وي، که خور وي، که لور وي او که نور څوک وي. بیا زموږ ستاسو افغاني ټولنه چې ده هغه ټولنیز ډېر قوي ارتباطات لري. په بعضي اطرافي مسایل هغه کې منطقو کې چې یو څوک مړ شي، د هغه د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډېر زیات زړسوی کوي او هغو سره مینه محبت کوي او هغوی سره ډېر زیات شاینه شریکوي، خپل همکاري ورسره کوي. خو ځینې خاري منطقي دي چې باغه کې لکه تاسو چې مهرباني وکول شرم وکول، هغه کې ځینې خويندې چې هغوی نارینه نه لري، کل دي د مثال په توګه باندې، یا داسې مېرمنې چې هغوی د خاوند نه جدا شوي دي، یا د مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغوی څوک نه لري، نو هغوی مکلف دي چې هغوی باید کار وکړي. دې خويندو ته باید کار زمينه برابر شي، د ارزښتونو او د مبادئ او مؤسس د اسلام مبين دین په چوکاټ کې دوی ته باید کاری زمينه برابر شي او دوی باید کار وکړي. دوی باید د خپل اولادونو د حلال کومه روزي چې دوی پیدا کول شي دا ورته پیدا پیدا کړي، دا به ډیره بهتره وي چې د کاري زمينه مساعده شي په ځای دې چې هغه خدای نخسته په اخلاقی فساد کې اخته کیږي، او یا هم هغه په نور چا باندې بیا وربار شي، او هغه نشي کولای چې خپل اولاد ته خپل هغه سنان ته چې دوی ورسره صله رحمي لري ورسره ارتباط لري د یو فامیل آزاد هغه ته وحلاله مړی جوړي پیدا کړي، دا به ډیره زیات بهتره وي چې هغه ته د کار زمينه برابر شي او د هغه سره سپورټ وشي او د هغه سره حتی تمویل کړي، وړې بعض پروژې ورته جوړ کړي، ټریننګ ورته وکړي، او د بعض مؤسسات سره کېدای شي حتی ارتباط جوړ شي چې هغه ته بعضې قرضې دي او بعض نور اسلامي تمویلي سغو باندې هغه سره همکاري وکړي. ځکه خزه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کړی، خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بیبي وه هغه بزنسمن وه، رسول صلی الله علیه وسلم چې زموږ ساسو لارښود او پیغمبر دی، هغه د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کول او تجارت کول او شام ته لګل، او دا مشهوره قصه ده. نو هدف دا دی چې ښځه حق لري چې بزنس وکوي، ښځه حق لري چې دکانداري وکوي، ښځه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلاله نفقه او روزي پیدا کولی شي د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې، او زموږ ساسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ کې په کار کې نصاب ته باندې ښځه کولی شي کار وکړي، او اطراف کې کېدای شي نصاب ته دا کار مناسب نه وي چې په اطراف کلی کې مثلا یو ښځه یو چیرته دکان جوړوي یا نصاب ته باندې یو بل کوم یو کار کوي، ځکه هغه اطراف هغه جدا هغه لري خصوصیت لري، او هغه ته الله تعالی به ما خلک مسخر کړي چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلک ورسره بیا کوي ورسره همکاري کوي، خو حتی هغه هم باید خلک ته محتاج نشي، باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي، حتی په اطراف کې بعض خلک ته مثلا غوغان واخیستل شي نصاب ته باندې چې هغوی دین استفاده وکړي، بعض کارونه د نصاب ته باندې د ستنې کوم کارونه چې کوي بلدوز او بعض نمونه چې ورته اخلي د خواني دي د خیاطي بعض پروګرامونه ورته جوړ شي، او ماشین ورته واخیستل شي نصاب ته چې هغوی خیاطي کوي د الکانو د جنکیانو حتی د نارینه وو څخه هیڅ هغه نشته حرج نشته، ښځې مختلف مهارتونه لري، مختلف استعدادونه لري. مهمه خبر دا ده چې د هواد وګړي ټول کار وکړي او خپل کار باندې خپل هواد باید آباد کړي. څو ورځې مخکې په مغرب د زلزلې په تاسو اورېدلې وي، مغرب کې چې زلزلہ وشو خپل مغربیانو د نورو خپل دوستانو سره همکاري وکړي، دوی خپل راپورته شول، اوس په فیل کلیوال پرته شوی د نورو خلکو کورونه ورته جوړوي. په لیبیا کې د مثال په باندې څو ورځې مخکې هم مشکل راغله، او همدغه د لیبیا خلک د راپورته شوی چې کورونه وران شوی چې څو ورځې رسیدلې او ورسره ولاړ دي ورسره همکاري کوي. همدغه غیرت په افغانانو کې مشته، په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نه ډیر زیات قوی دی. خو زما هدف دا دی چې پاینده کوم چې بیکاره دي هغه داس احساس وکړي چې دا زما قوت ده، دا زما مور ده، او دا زما لور ده. موږ تاسو خپل ځانونه داس حساب کړو چې د مثال په زما خور کې چیرته بیکاره شي، زما مور کې چیرته بیکاره شي، او زما لور کې چیرته بیکاره شي، او زه نه وم هغه یتیمه وي هغه به څه کوي. د جنسي مسایلو په موږ تړاو ورته ورنه کړو، سرحد سره ځوایم چې یعنی ټول خويند چې کار کوي هغه متاسفانه چې هغه د فساد او بد اخلاقۍ په واجب باندې غوښتنې راوتلي، هغه د ضرورت واجب باندې راوتلي. عمومي خبره کوم چې افغاني ښځه او افغاني مېرمن هغه په اطراف کې اوسيږي او په خار کې اوسيږي، دا غوي دغه ویژگی ها یا د مثال په ځانګړتیاوي چې لري دغه باید احترام وشي، او هغه ته باید کاري فرصتونه پیدا شي تر څو چې دوی په نورو ټولنه باندې کار نوي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو خپل خبرو کې یو ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا و چې کچېری خلک احتیاج سي سوال کولو ته، حتی په سرکو دوی راوځي خلکو نه سوال کوي، نو کېدلی شي دلته اخلاقي فساد هم رامنځته شي. کله چې یو ماشوم مجبور کېږي سوال کولو ته وځي، ګدای ته وځي، ماشوم باندې تیرای کېږي، مېرمنې غیر اخلاقي کارو ته مجبور کېږي، د دې لپاره چې ماشومان په کور کې وږي دي، د دغه ګناه به د چا په غاړه وي؟
پدې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو، ملت او حکومت، او داسې یو قسم احساس وکړو چې دا زما خور ده، دا زما مېرمن ده، دا زما مور ده، دا زما لور ده، او د دې محتاج انسانانو هغه حقيقي کوم احتیاجونه چې دي هغه باید ورته پوره شي. هغه که کاري زمينه برابرول وي دوی ته، او هغه که نور ورسره همکاري وي د مؤسسات او د ان جی اوز په واسطه باندې او حتی د حکومت په واسطه باندې، داسې یو قسم احساس وکړو چې دا وطن باید موږ تاسو په خپل باندې جوړ کړو، په مینه جوړ کړو، په محبت باندې جوړ کړو، په اقتصاد باندې جوړ کړو، دیوالی باندې جوړ کړو. دا لامل خوره کې تاسو خزي چې په غاړه کې اچوي او خزي ته وخکلا ورکوي، که موږ تاسو زیر شو دا لامل ته دا خکلا تار ورکوي، دا دانه کې چیرته تار وشکيږي، دا دانه په کثافات کې چول کیږي. یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو، واستغفار وایو، او بعضی خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي، دا تسبیح دا دانه کې چې تار وشکيږي، نو دا دانه کثافاتونه کې چول کیږي. متاسفانه خلا چې لامل ته او تسبوت ورکوي، غتار ورکوي.
بله
دا غتار باید موږ افغانان باید غتار باید قوي کړو، خپل ټول ځان باید احساس کو چې موږ دانه یو په دا غتار کې، دا غتار چې د افغانستان دی، دا تار باید موږ تاسو راغول کړی. افغانستان زموږ مور ده، افغانستان زموږ پوسته، زموږ راتلونکی دی، زموږ وطن دی. هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي، هغه باید خپل هواد دقیق او عملی احترام باید وکړي. په دې معنی باندې چې خپل د هوادوال باید هیر نکړي، دوی یو هماهنګي باید ولري، هغه که مؤسساتي، که حکومت، که ملت، دغه هغه انسانانو چې هغه محتاج انسانان دي او ضرورت لري دوی کوشش وکوي چې دوی بغي کې راونسي او دوی یو خي ورته پاک کړي او دوی حکم احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي لکه تاسو مهرباني وکول چې چیرته دوی د انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی کده پوره نشي نو بد اخلاقی ته به خلک متاسفانه چې به مجبوریږي هغه کوچنیان وي او هغه زنانه وي او حتی کچته لویان وي سید عمر وایي چې الفرا او اختر من سم د چې کوچنی په بازار کې ګرځي وایي د فارغ وخت لري فارغ وخت وایي د زهر نه هم ډیر خطرناک دی نو طبیعي خبر ده چې هغه بیا اخلاقي مشکلات او ستونزې به ورنه جوړیږي نو د دې ټولو مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لږ څه هم لري هغه که ارتباطات لري هغه که علم لري که استعداد لري که مال لري دا باید په مثبت اندازه باندې باید استفاده وکړي او داسې احساس وکړي چې ورځ داسې ما باندې هم راتلونکی ده زما ښځه هم کېدی شي محتاج شي زما مور هم کېدی شي محتاج شي زما خور هم کېدی شي محتاج شي تاسو یقین وکړئ چې که چېرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې یا په بازار کې په اطراف کې داسې موږ احساس وکړو چې د کلي خلک راپورته شي چې هغه خلک چې محتاج دي هغوی هغوی نداره دي هغوی په غېږ کې راونیسي هغه که کاري فرصتونه وي او هغه که انساني او د مسدو مواساتو نه څه همکاري غوښتل وي که چېرته دا ورسره ودرېږي تاسو یقین وکړو چې په افغانستان کې فقر نشته مشکلات شته سیاسي مسایل دا تړاو لري د اقتصادي مسایلو سره خو موږ او تاسو کولی شو که وغواړو چې دغه انسان په غېږ کې راونیسو او خپل هېواد خپله باندې جوړ کړو وی کن مون کولای شو په دې شرط کې وغواړو او وخت باندې کې تیریږي متاسفانه په دې قیل او قال کې تیریږي فلانی داسه وکړل لوبستان کې داسه وکړل داسه وشو داسه مونږ تاسو تیر وختونه زخمی دي مونږ تاسو مازی زخمی ده راتلونکي باید مونږ تاسو ورته وګورو نو زموږ هدف ته چې مونږ تاسو افغانان هم باید مخته لاړ شو مونږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې جرایم پر وس باندې کوي 15% لاس سره متاسفانه مونږ راتلونکي ته ګورو 15% او 9% مونږ تاسو متاسفانه چې مازی مشغول کړیو فلانی داسه وکړل لوبستان کې داسه وکړل دا بداو کوي دا بداو کې مونږ ټول خپل انرژي خپل طاقت او خپل قوت په مازی کې مصرفو متاسفانه چې هغه بیرجور خپګانونه مت پیدا شي به مرزیان مت پیدا شي متاسفانه که افراد وی او کماسات وی مواسات هم مریضان دي انسانان هم مریضان دي پرونی ستونز مشکلات باندې متاسفانه چې اخته وي نه مواسات هغه دقیق کار کولای شي افراد کار کولای شي زما پر نظر باندې چې راځي موږ ټول مسولیت لرو راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره د خپل هغه روخانه او کلی راتلونکي لپاره پلان جوړ کو کار ورته وکړو موږ داسې وای چې د افغانستان د افغانستان لپاره موږ کار کوو او افغانستان خو راتلونکي کې کوو چې افغانستان د سکتادی واضح پلان موږ ولرو په افغانستان کې 10 تریلیون موږ معادل موږ غل معادل لرو 10 تریلیون زټنج ورکوم د اساس د ازادي رادیو نه ټول خلک ته چیلنج ورکوم چې په افغانستان کې واقعا کار وشي افغانستان د ټول خلیجی هوادونه بډاترین هواد جوړیږي خو کار ورته وشي
bale ustad
ما هدف ته چې راځي چې راځي چې د تیر وختونه او تیر
بل ډاکټر صاحب تاسو ډیره ښه خبرې وکړې یعنی دا ټول کېدلې سي چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او د اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي د سوالګرو ماشومانو لاس ونیسي هغه میرمنې چې ګدایي کوي نارینه چې ګدایي کوي دوی سره مرسته وکړه مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بیکارۍ له وجې دا چې نړیوالې ټولنې خپلې مرستې محدودې کړي دي اکثره کسان د توان نه لري چې خپل چم گاوان سره مرسته وکړي هغه خپل دغه مره پیدا کوي چې سبا وبېګي وخوري یعنی په افغانستان کې دیننه له اکثره خلکو نه دا تمه نشي کېدلای چې تل بل سره مرسته وکړي هغه خپل یو ماش درلوده هغه ور باندې بند سوی ده خارجي مرستې محدودې سوی دي په دغه یو وضعیت کې حاکم نظام ته چې دی ولوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی څه کول پکار دي
زما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارات سیاسي اراده لري خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر کوم افغانان دی هغه کډرونه دی هغه پرې کړو واخلي دا وی نظرونه واخلي دا وی استفاده وکوي محبت ورکړي او تشویق کړي د دوی د نظریاتو او د دوی د توصيات نه باید استفاده وکوي زما هدف هم دغه دی ول نم دغه د چټول موږ افغانان یو هغه افغانان چې به طرف افغانان دی هغه کډرونه چې موږ تاسو لرو هغه اقتصادي کډرونه دی کټولنیز کډرونه دی او هغه نور کډرونه دی هغه راوصل شي دا وی استفاده وشي د کوم فوکس یو بل فل په سیاسيونو باندې کیږي هغه سیاسيونو باندې چې فساد نه کوي ښه خبر ده ټول افغانان دی راځي حتی چې صاد هم کړی هغه افغان دی دغه وطن دی دغه مور ده زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري کډرونه دي هغه باید په ډیر محبت په ډیر مینه باندې اسلامي امارات خپل غیږ ورته کولاو کړی هغه راولي په خپل هواد کې داوود علم داوود استدونه باید استفاده وکوي دا ستونزې چې ته مونږ تاسو کولای شو جاپان او افغانستان په یو وخت ازادي اخستي په جاپان کې تاسو یقین وکوي چې جام نه پیدا کیږي یو ځل زه لار یو خاطر لرم چې جام نه پیدا کو خپل همکار ته ورته کوم کامرانه ورته موبایل درو شخص واخلو په دې وخت کې خلک رال هغه جام جوړ کوم ته اجازه مې راکړه چې مو عکس واخلو. بالکل زه تعجبم د موټر ارنګ ما باندې رويدا په عام بازارونو کې د خلکو ټلیفونونه او واتس اپ او فیسبوک او ټلیفون غږ نشته، ټول سایلنت. هغه ته دوی او د اخلاق مرحله وي، د اخلاق وضعیت ورته وي. خو نو ما پوښتنه وکړم، ما چې موږ تاسو په یو وخت آزادۍ خسته موږ چیرته پاتې یو، تاسو چیرته ورسېدئ؟ مې تاسو دوه کار نه کړی، د خپل وختونو درست استفاده نه کړی، پلان نه لري تاسو افغانان. بل خبرې مې تاسو خبرونه ویل شو، زما هدف دا دی چې موږ تاسو کډرونه لرو، موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو، موږ متخصصین لرو. تاسو یقین وکوي دا خبره صحیح خبر ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی بهرني هوادونو پر رسمیت باندې پیژندل ستونزې شته، د کې شک نشته. او موږ تاسو کچیرته وغواړو، تاسو یقین وکوي چې موږ تاسو د څومره انرژي چې مصرفو په سیاسي اختلافاتو په مسایلو باندې، کچیرته په انساني کارونو باندې موږ تاسو انرژي مصرف کو، افغانستان به ډېر زر جوړ شي. زه تاسو خبر دقیقا زمنم چې کېدای شي بعض کورونه کې دا څنوي چې نور څه همکاري وکوي، د غمین شته، د قربانۍ او رغبت شته. خو متاسفانه چې دوی سره چې نشته، دا خبر زه تاسو زمنم، خو دا نسبي کېدای شي ځنې غوي ځنې کورونه. موږ تاسو په افغانان ډېر زیات بڑا انسانان لرو، تاسو یقین وکوي. دلته یو راپور ما لوستو چې د ترکیه د 2022 کال کې لومړی افغانان چې ډېر زیات سرمایه گذاري کړي په ترکیه کې، په دوبۍ کې چې دا بلډینګونه لري، په بهر په نورو ملکونو کې چې دوی څومره سرمایه گذاري کړي، په اروپا کې چې کړي، دا چې اوس موږ پردي ملکونه موږ آبادو، هغه هم د انسانیت لپاره یو کار دی. زه دغه مخالف نه یم، خو دغه خپل مور خپل وطن هیواد روان حق دی چې دوی په باندې موږ تاسو کار وکړو. داسې د خپل پروژې تاجران ته زما دا پیغام دی چې بهر پروژې جوړوي، د خبر نشي په هواد کې پروژې جوړه کړي چې علاقه لري څو افغانان ورته کړي. زما هدف دا دی چې دا خبر را ډیره فلسفي طرف ته لاړه نشي. یو بل ته باید موږ تاسو لاس ورکړو. ستونزې شته، مشکلات شته، په حکومت کې به ستونزې وي، په ملت کې به ستونزې وي، خو مهمه دغه ده چې موږ مایوس نه شو. د الله جل جلاله د رحمت نه، د الله د مهربانۍ نه موږ تاسو مایوس نه شو. دغه وطن به موږ تاسو خپل جوړو. دا یقین وکړو چې پردي موږ تاسو وطن نه جوړوي. که چیرته جوړولای خو دغه 45 کالو کې ډیر زیات نمونه موږ تاسو لرو چې فکری اختلافات کې سره ولرو. زما تاسو خو راکې، زما تاسو په دماغ کې اختلاف دی، زما په دماغ کې یو خبره د ستابل نه، زما ورته خو کې تاسو سبزي خو کې خو دغه اختلافات به ضرورت انتقال نکړو. افغانان کې مصیبت دا دی چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات ضرورت انتقال کړي. الله هو چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. اي پروردګار، هغه انسانان چې صرف ایمان لري، مؤمنان دي، حسد موږ په دونه کې ما چې دغه مقابل کې. زما هدف دا دی چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راخه تکړه زړه زنه کټوي وایم، او زما په پګړی وایي هغه تزه کافر یم، او هغه موته چې دی هغه متاسفانه چې به منهج کاریږي. نو راځي چې دغه سوري اختلافات تاسو چې مو تاسو مشغولوي، د ټول زموږ ورونه د کخاره خوله چوي، ک پګړی چوي، ک سرتور ګرځي، ک خپلای چوي، ک چپن چوي، ک نکټای چوي، ک هغه چوي، دا مسائل به مو تاسو مشغول نکړي. مو تاسو خپل اغلوی هغه ویژن د افغانستان چې هغه شالید چې کوم د افغانستان دی، هغه ته به مو تاسو وګورو چې د افغانستان کومه رؤیه چې ده. علاقه مو تاسو خلک 2012 2003 یادوي، علاقه 2005 که هم موږ تاسو هغه وخت ورسېګو دا به الله جل جلاله شکر. زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول هغه مشان دي، که کوچنیان دي، که زنانه دي او که نارینه دي، ټول قوتونه لري، د قوت نقطه لري، فرصتونه لري. راځي چې د دې فرصتونو موږ تاسو استفاده وکړو. دا فرصتونه متاسفانه هغه فرصت او قوت چې هر څه وي، انسان خبره لري، هغه لري، تاثیر لري، بل پیسې لري، بل د مثال په توګه باندې یو بل وسیله لري. راځي چې مثبت دې نه استفاده وکړو. راځي چې دا انرژي خپل چې په منفي ګرای کې موږ استفاده کوو، دې نه په مثبت ګرای کې استفاده وکړو، چې ترڅو هوادم جوړ شي. او الاقل هغه هوادوال چې هغه ستونز لري، مشکلات لري، هغه واقعا چې مشکلات لري، هغه ته موږ تاسو یو مفید او چې ګټور شمو تقدیم کړی وي. او دا مسؤلیت د آخرت ورځ باندې الله ته موږ چې تاسو ولاړو، هغه زموږ تاسو نه پښتنه کوي. د ټول خبرې چې زموږ د خولې نه استاد او د نور ملګرو دوستان د خولې چې افغانستان پر رابطه باندې بهر کیږي، هر څوک چې هر څه وایي، د دې هرې خبرې پر رابطه باندې بدای مسؤلیت لري الله ته. زموږ هدف دا دی چې خپل هواد خپل جوړ.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې دغه کسانو پاکل خبرې وشوي چې په دې ورستیو کې د بیکاری او بیوزلی لوجه ان سوال کولو ته مجبور شوي دي. په دې هم خبرې وشوي چې د دوی لاسنیوي د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسولیت دی. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق، تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینوار مو یو وار بیا په ومه ورځ کې هر کله کوم. نن را سره د سعودي او هند له جوړ کړیو زیرکو روباټونو او د پاکستان د جوړ کړی ټانک پاړه خبرې کوي. خلیجی وادونو کې د افغان مسافر بد وضعیت، عشق آباد کې د افغان ترکمن نندارتون حال، پختونخوا کې د متولات تراب په شعر د یو ماشوم د وهل کېدو او اروزګان کې لبسته کلی د یو کس د مروریدو کیسه هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د تیرونې د سیاسي مسایلو تاوده ټکی. پاکستان کې د نوي حکومت د کار پیل، طالبان نوي پاکستانی حکومت نه د اړیکو د سمون هیله لري. شنون کې بیا نور څه وایي؟
زه فکر نه کوم چې په پاکستان کې د نوي حکومت پر راتګ سره د افغانستان سره به پر روابطو کې بهبود راشي.
نو چې څومره د جی ڈی پی حملې وي دغه رنګې به مشکلات وي. البته یو امتحان دی، ځکه چې د شهباز شریف مشر رول نواز شریف چې هغه به د حکومت غیر خبره ده یو لوی رول لري. هغه ویلو چې دوی به افغانستان او هندوستان سره تعلقات ښه کوي.
د طالبانو پر حکومت د خپل منځي اختلافاتو تور ملګری ملتونه وایي طالبان ادارو ته د ولس ور شریکولو کې ناکام دي او خپلو کې له سیاسي او اقتصادي مسایل رانیولې نورو ډیرو اساسي موضوعاتو کې اختلاف لري.
د څو اشخاصو د سختو پریکړو له امله طالبانو حکومت، طالبانو نظام او د افغانستان خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخته پالیسي ترک نشي.
نو اختلافات خامخا شته دي او د دې اختلافاتو لامل هم موږ داسې فکر کوو په ټوله کې چې کوم شکونه چې خلکو درلودل چې واقعي یو بله قوه ده، یو بل مرجع ده چې واقعي دوی کنټرول لري.
د یو تعداد طالبانو مشرانو چې هغوی د ملي مشروعیت په حاصلولو باندې زیات تاکید کوي او یو تعداد تندروه د جنوب یا جنوب غرب حوزې مشران اصلا د ملي مشروعیت لاسته راوړلو په خاطر هېڅ اهمیت به دې موضوع ته ورکړي.
منظور پختین اول زندان اورسته سخت شوه دریض وای ک سولیزی مبارزه نتیجه ور نکړه. وسلواله مبارزه کې به ثابت کړی چې دوی څومره زور ور دي.
یا خدای پاک شکر دې وباسو چې فزول ژوند د غلامه ژوند تر دا او تا مونږ ته د مزاحمت او د ازادۍ د پاره د جنگ ژوند را نصیب کو. تر دې لوی شکر مونږ نه وباسو په خپل ژوند باندې.
او د نړۍ د تاریخ تر ټولو قیمتي او دروند واده تیرونه د هندي میلیارډر مکیش امبانی د زوی واده ته د نړۍ د میلیارډرانو او مشهور شخصیتونو ترڅنګ یو 50,000 ملمانه راټول شوی. بیا هم ستړي مشي. د انور الحق کاکړ له موقت ادارې سره تر تریخجنو اړیکو وروسته طالبان رئیس الوزرا د پاکستان نوی صدر اعظم ته مبارکي ورکړي او هیله خوده ده چې په پاکستان کې د نوی حکومت په جوړیدو سره به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خې او پراخه شي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې افغانستان د پاکستان په ګډون د سیمې او نړۍ سره د خو اړیکو غوښتون کړي او ټینګار کړي چې د پاکستان نوی حکومت د کابل او اسلام آباد ترمنځ شته ستونزې هوارې کړي. خو د سیاسي چارو شنون کې لا هم په دې نظر دي چې د افغانستان په ګډون د ستراتیژیکو مسلو په تړاو به د پاکستان د نوی حکومت پریکړه تر ډیره د دغه هیواد د پوز تر اغیز لاندې ووسی. د سیمې د سیاستونو څارونکو شفیق همدرد له ازادۍ رادیو سره خبرو کې هم دې ټکی ته اشاره وایي د اړیکو راتلونکو تر ډیره روښانه نه ویني.
بدبختي دغه ده چې د پاکستان ملکی حکومتونه دومره اختیار نه لري چې بهرنۍ پالیسۍ د هیوادونو لپاره په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره دوی چمتو کړي یا په پارلمان کې دا تایید کړي، بلکې ټول اختیار شته د بهرنۍ پالیسۍ یا د هیوادونو سره د تعامل هغه د پوز پلاس کې دی. نو زه فکر نه کوم چې په پاکستان کې د نوي حکومت پر راتک سره د افغانستان سره په روابطو کې بهبود راشي تر څو چې پوز په خپل پالیسۍ کې تغییر را نه ولید افغانستان د پاره. زه فکر نه کوم چې ملکی حکومتونه به د دې توان او صلاحیت ولري چې هغه د افغانستان د پاره یو بیل ستراتیژي او پالیسی ولري.
د طالبانو او د پاکستان ترمنځ اړیکې په دې وروستیو میاشتو کې ډېرې ترنګلې وې. پاکستانی لوړپوړو پوځي او ملکی چارواکو په پرله پسې ډول ادعا کړې ده چې طالبانو حکومت په افغانستان کې د دغه هیواد مخالف وسلوالو ډلو په ځانګړي ډول د تحریک طالبان پاکستان ډلې وسلوالو ته خوندې پناه ځایونه برابر کړې دي او دا وسلوال لاغه زیاده نه په پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. په همدې اړه مو اسلام آباد کې میشت آزاد خبریال طاهر خان راغلی چې له طالبانو سره د پاکستانی نویو چارواکو د اړیکو د ښه کېدو کوم څرک ویني کنه. طاهر خان صاحب، تاسو خبر ورکړو چې ملا حسن اخوند صدر اعظم شاباس شریف ته مبارکي ورکړي او د اړیکو د سمون هیله خودلې. آیا د شاباس شریف په بیا راتګ د دواړو لوریو ترمنځ د خوالي د اړیکو امکان ویني؟
زمانه زړه ده چې ترسو د پاکستانی طالبانو موضوع حل شوی نوی، نو ګمان نکوم چې د پاکستان د نوی حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو تعلقات خشي. تاسو به یاد وي چې کله د عمران خان حکومت په 2022 کال د اپریل په میاشت کې د عدم اعتماد ناباورۍ تحریک په واسطه باندې لري کړی شو، نو مې هغه وخت د شاباز شریف په مشرۍ کې یو ائتلافي حکومت جوړ شو او دغه حکومت دوران کې شپاړس میاشتې پاتې شو، ډېر زیات تعلقات خراب شوي.